احمد شیبریم داسه دیرلو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د کابل په شکردری ولسوالۍ کې چاوب نه شلې وړاندې به جزئیات درکړو. پر اسلام آباد د ملي امنیت سلاحکار انتقاد
د یو قدرت طلبه گروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیفه کړي.
د سیاسي چارو لکتونکو ابراهیمي سرمیدانی وکیل شریکی کړي
په دې اساس چې د پاکستان په دریس کې د افغانستان د جګړې په وړاندې
د نورستان په شام دره کې د دوو کلیو د اوسیدونکو ترمنځ جګړې سیمه ییز اندېښمن کړي.
دولت تر څنګه طالبان چې سره کې واکمن دي دلته باید لاس په کار شي.
تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوري.
د کابل په یو جمعه کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنی مرګ ژوبله اړولې. دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. د روسیې ولسمشر د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د اوربان موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د درې ورځني اوربند په دویم ورځ نن لږتر لږه 12 کسان په کابل کې د بمی چاودنې له کابله ووژل شول. په دې چاودنې کې چې د شکردرې ولسوالۍ په یوه جماعت کې سوې تر 1500 ډېر نور کسان ټپیان سوي دي. په وژل شوو کې د جماعت ملا امام مفتي نومان هم شامل دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامر زویل چاودنه نن د جمعې د لمانځه پر مهال سوې ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. له اوربند سره سره د اختر په اول ورځ په کندهار، کندز او غزنی کې د ماینونو د چاودنو له کبله لږ تر لږه د 11 ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. طالبانو د کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی او حکومت هم د هغه د رعایت ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان او امریکایي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو د کندهار هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
بعد از
تر دې وروسته به د افغانستان دفاع وزارت له دې پوځي اډې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره کار وکړي. افغان لوري ته د امریکایي ځواکونو لخوا د پوځي اډو او کمپونو د سپارلو لړۍ په بریا سره روانه ده.
د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانې راپور ورکړی چې د نړیوال ائتلاف پوځیان به د امنیتي اندېښنو د ارزونې لپاره یوه یا دوې ورځې لا هم د کندهار هوایي ډګر په پوځي اډه کې پاتې وي. که څه هم د دې اډې مسؤلیت رسمن افغان چارواکو ته سپارل سوی، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به ترې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ سي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل سوي او د سپتمبر تر 11 نیټې دوام کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پاکستان ته په اشاره وویل یو ګاونډی غواړي د افغانستان د خاورې لاندې کولو ته دوام ورکړي. حمدالله مهی پرون د اختر په اوله ورځ په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته دا خبرې وکړې.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان د پاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي. د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیفه کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه تیره دوشنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې امکان لري. د افغانستان د تکواندو درې لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو په سرژنیو مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روان شول. دغه دوې ورځنۍ مسابقې د مې میاشتې پر 1 پیلېږي چې د لومړي او دویم مقام ګټونکي به د توکیو د المپیک مسابقو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د خپرونو مشر عارف پیمان د ورزشکارانو د ننني سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
در ترکیب تیم تکواندو
د افغانستان د تکواندو تیم په ترکیب کې دوه هلکان او یو انجلۍ شامل دي. د ونډې ترلاسه کولو د مسابقو بله کاندید انجلۍ سومیا غلامي د کورونا د مثبت ټیسټ له کبله له دې ډلې پاتې شوه.
د جاپان په پلازمینه توکیو کې د المپیک مسابقو لپاره د ورزشکارانو د ګډون د چمتووالي هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د بلې څپې په اړه اندېښنې ولاړې سوې دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله په دې اړه د اندېښنو له کبله 350,000 لاسلیک کوونکو د اولمپیک مسابقو له تنظیمونکو غوښتنه کړې چې دغه سیالۍ دی لغوه سي. په پام کې وا په توکیو کې دغه مسابقې تیر میلادي کال وسی خو د کورونا وایرس له کبله وځنډول سوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د ګاونډیو هیوادونو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بیلتون پالې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر بیا د تازه کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې سوې دي. ارمنستان تور لګولې چې د آذربایجان پوځیان د دوی له جنوبي سرحد څخه 2 کیلومتره ورداخل سوي او د دغو سیمو د مالکیت هڅه کوي. آذربایجان چې دغه تورونه ردوي ادعا کوي چې پوځیان یې د آذربایجان په خاوره کې دننه په مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. دوړو هیوادونو تیر میلادي کال د دې سیمې پر سر په خپلو کې جګړه کړې وه چې بیا د روسیې په منځګړیتوب یې پر اوربند موافقه وکړه. آذربایجان د ارمنستان پر مشرتابه په دې وروستیو کې تور لګولې چې هڅه کوي د روانې میاشتې تر وخت مخکې پارلماني چاکونو په درشل کې له دې موضوع سیاسي استفاده وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان له خوا اشغال سوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د همدې اونۍ د تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه 100 کسان د فلسطین خواته چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل سوي دي او اسرائیل بیا د ځان لوري ته د 2 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې نننی هوایي بریدونه او د توپونو ډزې د حماس ضد عملیاتو لړۍ ده. وروسته یې بیا وضاحت ورکړ چې اسرائیلي ځواکونه غزې تړانګې ته نه دي ننوتلي او له دې سیمې سره پر پوله متمرکز پاتې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نلیکې تر ټولو لوی شرکت وایي د خپلې نلیکې ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. دغه شرکت ویلي چې دغه نلیکې تر انټرنیټي حملې وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړي دي. دغه نلیکه د انټرنیټي حملې له کبله چې واشنگټن وایي له روسیې سوي ټکنې سوي وه او د تیلو رسولو په اړه یې اندېښنې پارولې وې. دغه شرکت تیره شنبه اعلان کړی و چې د باج اخیستنې په نیت د یوې سایبري یا انټرنیټي حملې ښکار سوی دی. دا د امریکا د انرژي پر اساسي بنسټونو تر ټولو ستره ویجاړوونکې حمله بلل سوی چې د نلیکې د فعالیت بندېدو سبب سوی وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 نیولای شي. احمد شبریم د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تر روشن را سره مرسته کوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوی اوربند سره سره د اختر په دویمه یعنی نن د کابل د شکردری ولسوالۍ په یو جماعت کې دننه چاودنه شوې. د کابل پولیس وایي په پیښه کې د جماعت د ملا امام په ګډون تر لسو ډیر کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې ملي دفاع وزارت وایي له طالبانو یو شمېر جلا شویو ډلو اوربند مات کړی. طالبان بیا افغان ځواکونه تورنوي چې د اوربند ماتولو هڅه یې کړي. جزئیات پرې راپور کړي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو په کوچني اختر کې د اوربند اعلان کړی ولې د ورځې هم له تاوتریخوالي خالي نه دي. د کابل پولیس وایي د دې ولایت په شکردری ولسوالۍ کې د یو جماعت دننه د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې چې په پایله کې د جماعت د خطیب مفتي نعمان په ګډون 2 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل چاودنه د شکردری ولسوالۍ د مراد بیک سیمې په حاجي بخشي جماعت کې شوې. اختر لمړی ورځ هم لورته 14 سره ملاوه. په دې ورځ لکه لګه یو لس ملکی وګړي د ماينونو په 14 کې وژل شوی وو. افغان چارواکي پرونول د کندهار په میوند او پنجوي ولسوالیو کې 214 د ماشومان په ګډون و ملکی وګړي وژل او 3 نور ټپیان کړل. په کندوز کې هم یو 14 دوه ملکی وګړي وژل او 14 نور ټپیان کړل. د غشان د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخي په غزنی کې د سړک غاړې مې 14 دوه ملکی وګړي وژل. د دې حمله مسولیت هیڅ ډلې ندای منلای. خو له دې ټولو سره سره طالب بیان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربنده د سرغړونې هڅې کړي. مجاهد نن جمله ازادي رادیو سره په خبرو کې ول حکومتي ځواکونو تیر ورځ د غزنی په مربوطاتو کې د محاصره سیمو اکمالات پیل کړي و چې ورته اجازه نه ورکړ شوی او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم ورته هڅه شوې خو بیرته پښه شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له طالبانو څخه یو شمیر جلا شوی او ډلو اوربند نه دی مراد کړی. دغه وزارت ویان روح الله احمد زای
هغه ډلې چې د طالب په امر کار نه کوي او ځان جلا ګڼي هغوی اوربند څخه سرغړه ونه کړي، خو زموږ دفاعي ځواکونو له خلکو څخه په جدیت دفاع کړې ده.
عام وګړي بیا خوښ دي وایي اختر د سولې په فضا کې لمانځي. د فراه او ننګرهار دوه اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانم جنغه سالی د نګرار اوسیدونکو کې په نګرار کې سګنې کوچنی اختر په ډیرو خ یو امنیتی فضا کې خلکو ومنځه ډیر زیات خوشاله مو، یعنی نسبتا په خو وختونو د کوم مسجدونو کې د اختر لمونځ ادا کوو. یو ډول ویر سره و چې خدای مکه په مسجد کې کوم چاودنه ونه شي یا بل کوم مسله پیدا نشي، خو سکل چې اوربند شوی او د امنیتی حالات په اصطلاح یو ډول کابو شوی و، نو تر ډیره موږ په ډیره یو آرامه فضا کې وو. دسې یو حالت یې را کوچنی اختر ول منځ چې بيخي ډاډه وو.
محمد یعقوب یم د فراه ولایت یو تن اوسیدونکی. د اختر په ورځو کې لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د طالبان د خوا څخه اوربند اعلان شوی، خلک د سولې په فضا کې د اختر ورځ لمانځي او خلک یو د بل کورونو ته ځي. زموږ له د جنگ د دواړو خو په څخه دا ده چې دا اوربند ته پابند پاتې شي. د سولې د مذاکرات په نتیجه کې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د پای ټکی پرېږدي تر څو زموږ افغانان د سولې په فضا کې ولداس مراسمونه ولندي.
طالبانو د یک شنبه ورځ په مخام د اوربند د اعلان پر مهال ویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د اختر د درې ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تاروزی عملیات وتروي. د افغانستان جمهور ریاست هم له دې اعلان څخه څو ساعت وروسته ویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراد کړي. د افغان حکومت چارواکو د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو ویلي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا امریکا غږ ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني.
د کابل د شکردرې په حاجی بخشي جماعت کې د لمانځه پر مهال چاودنې نن دولس تنه ووشل او پنځلس نورې ټپیان کړل. طالبانو په دې چاودنه کې خپل لاس لرل رد کړي دي او دا پیښه په یوه اعلامیه کې غندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وایي چې پاکستان طالبان د افغانستان پر ضد استعمالوي. له وی خبرتیا وروسته د دې تفصیل درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب په ننګرهار کې د اختر په لومړۍ ورځ یوې ولسی غونډې ته د خبرو پر مهال پاکستان د افغانستان په چارو کې پلاس وهنه تورن کړ.
نن زموږ غونډه چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې، بیا یو تعداد خاوره نورم زمونږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولای. هغه برخه چې په خا د قبایلو په توګه استعمالیدله هغه را خپل کړي او دا قبایل وغځي.
شاغل محب څلو ورځې وروسته تر دې د خبرې کړې دي چې د پاکستان لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته راغی او افغان چارواکو سره پر سوله او دواړخي زواړکو خبرې وکړې. د حمد الله محب تورونه پر پاکستان د افغانستان د بی باورۍ څرګندونه کوي کده دې شاته نوري خبرې دي. په دې اړه مې د پانتون د استاد سیف الرحمن ابراهيمي نظر اخیسته.
زه فکر کوم چې د ملي امنیت رئیس دا کوم انتقادونه چې کړی دي دا په دې اساس چې د پاکستان په دریس کې د افغانستان د جګړې په وړاندې هیڅ بدلون نه راغلی او کله چې تګ راتګ هم کېږي او تاکتیکي مسله وي، یعنی تر ډېره حده دوی په خپل امنیت کې په خپلو موخو کې تغییر نه راولي.
افغانستان تل دا ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره اسلام آباد ډیر مهم دی او پاکستان ډیر اهمیت لري. که چیرته موضوع داسې وي نو د افغانستان لپاره خو پکار دی چې د پاکستان اعتماد جذب کړي. دا اعتماد څنګه جذبېدای شي؟
که موږ وګورو وضعیت پاکستان د چین سره، روسانو سره، ایران سره په میدان کې یو ځای شوی دی چې د امریکې په زور ده. په دغه اساس باندې کله ناکله د افغانستان د چارواکو خبرې هم خپلې خبرې نه وي، او غواړي چې د امریکې سیاستونو ته په کتو سره خپله موقفګیري وکړي. ځکه پاکستان اساسي رول لري، ولې پاکستان ډېر په حساب هغه د سولې لوړ لوړی غواړي له افغانستان نه، چې هغه مسله د ډیورنډ کرښې مسله ده. هغه مسله دلته د دوی د خوښې دي او حکومت راوستل دي په افغانستان کې، د هندوستان لاس قطع کول دي. نو دغه قیمت چې پاکستان غواړي د افغانستان نشي ورکولی.
تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت به اخر مجبور شي چې د پاکستان ځینو غوښتنو ته د سولې د خبرو له خاطره لبیک وایي، او یا ځینې غوښتنې ومني، او کنه افغانستان به په خپل دریځ ټینګار کوي؟
زه فکر کوم چې دغه یو څه ورخطایي هم ښایي دغه د افغانستان د چارواکو بعضې خبرې دا له ورخطایي نه هم کله نا کله داسې غرضي خبرې. ولې یوازې پاکستان نه ده د افغانستان په موضوع کې چې موږ به د دوی غوښتنې ومنو په افغانستان کې د سوله راځي. دلته د چین ګټې شته، د روسانو دي، د ایرانیانو دي، د عربانو دي.
ابراهیمي صاحب، که چېرته نور هیوادونه هم د افغانستان په سوله کې خپلې هیلې او خپلې غوښتنې لري، نو د افغانستان حکومت کولی شي چې بیلابیل اړخونه د سولې له خاطره راضي کړي تر څو افغانان په سوله او ثبات کې ژوند وکړي؟
کولی شي افغانستان دولت دوی ته داسې وښيي چې د افغانستان د جنگ تاثیر به په منطقه یې دلته د مخدره موادو د قاچاق مسله ډېره مهمه وي، د افراطیت مسله، منځنۍ ختیځ ته، منځنۍ آسیا ته، چې دې نه بیا دوی متاثره کېدای شي. او که چېرته یې طالبان نه ورخوا نور ډلې لکه د داعش ډله قوي کېږي، نو د دې عملا خطر روسانو ته، چینایانو ته، ایرانیانو ته ډېر ده. که چېرته دوی دغه اجماع رامنځته کړي، منطقي اجماع، او دغه خطرات چې دوی ته متوجه دي، په دغه کې د افغانستان دولت فعال ډیپلوماسۍ نه کار واخلي، نو په آخري نویده خو کې کېدای شي یو اجماع د شانګهای غړو هیوادونو رامنځته شي په افغانستان کې یو نسبي سوله راشي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په بلخ کې د اختطاف شوی ماشوم عبدالروف کورنۍ وایي چې انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی که څه باندې $2 میلیون ورنکړي، نو له دغه ماشوم سره به تشدد نور هم زیات کړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د انسان تښتونکو لخوا د عبدالروف شکنجه خندلې او هغه د بشر ضد جنایت بللی. جزئیات په دې راپور کې.
د اختطاف شوی عبدالروف کورنۍ وایي انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی چې د دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د یاد تښتول شوی ماشوم پلار محمد نبی ازادي راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو د عبدالروف کورنۍ ته په تازه استول شوی غږیز پیام کې ګواښ کړی که $2.2 میلیون ورنکړل شي، د عبدالروف شکنجه به ډیره شي. محمد نبی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسان تښتونکو څخه په ترلاسه شوي پیام کې عبدالروف خپلې کورنۍ ته د اختر مبارکي ویلې، او له پلار څخه یې غوښتي چې برم تکونکو ته د پیسو ورکړې په بدل کې دی د اختطافچیانو له منګولو خوشی کړي. انسان تښتونکو محمد نبی ته ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به عبدالروف نه شکنجه کوي، خو که پیسې ورنکړل شي له اختر پس به د هغه شکنجه نور هم زیاته کړي.
بعد از سه روز بعد باز شکنجه را ما شروع میکنیم، گفتن ببینیم اینا از شکنجه چی لذت میبرن، لذت خدا ببرن، خدا خواسته همراه ما، توکل به خدا.
عبدالروف و میاشتې د مخه د 9 کلنۍ پومر په مزار شریف ښار کې کله چې له کور څخه د ښوونځي په لور روان و، د ناپیژند وسلوالو لخوا برمته شو. د بلخ پولیس نه غواړي د برمته شوي عبدالروف د اختطاف د قضیې د پرمختګ په اړه معلومات رسنیز کړي، خو تر دې د مخه د بلخ د پولیسو قماندان سید معراج سادات ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف څه باندې ډېرش عملیات بې پایلې ختم شوي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ادارې اعلان کړی و چې په بلخ او فاریاب ولایتونو کې 10 کسان د عبدالروف د اختطاف په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولي چې ځینې یې د داعش ډلې غړي هم دي. وسوس د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتي چې د عبدالرؤف د خوشي کېدو په هدف یو تحقیقاتي کمیسیون جوړ کړي ترڅو دا ماشوم د اختطافچانو له منګولو آزاد کړي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی د اختطافچانو له لوري د عبدالرؤف شکنجه د بشر ضد جنایت وبلله. هغه په دې اړه زیاته کړه:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شکنجه کردن عبدالرؤف نهایت نگران است و ایرا محکوم میکنه و توقع داریم که دولت افغانستان هر چه عاجل برای رهایی عبدالرؤف جان توجه بکنه.
د عبدالرؤف د برم تکیدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم د خورا مختلف غبرګونونو سره مخ شوه. د بشر حقونو ځینو مدافع بنسټونو او یو شمیر ځوانانو خواستن د ترکمن اقلیت توکم ځوانانو د یادې پیښې په وړاندې کلک غبرګونونه وښووله او دا مسله یې په جدي توګه وغندله. ځینو ترکمنانو د همدې کال د فبروري په میاشت کې عبدالرؤف ته د حق غوښتنې په مخه د حیرتانه واقعنې سوداګریزو بندرونو لوی لارې د څو ورځو لپاره بندې کړې.
په شمال ختیځ سن کې د یو شمیر ډلو او سیاسي کړیو له لوري پر پخوانیو جهادي قمندانانو یو ځل بیا د وسلو ویشلو د بهیر راپورونو خلک اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې:
د افغانستان په شمال ختیځ ځانګړي توګه په تخار کې خلک هغه وزوان د خمل کړي چې وایي دلته د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا د دوی مقاومت په نوم پر یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو وسلې ویشل کیږي. یو شمیر مدني فعالانو او قومي مشرانو ازادۍ رادیو سره خبرو کې دا کړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره هم مهاله یو شمیر ځایي قمندانانو ته د دوی مقاومت په نوم وسلې ورکړل شوې دي. د تخار یو قومي مشر عبدالقادر افغان ازادۍ رادیو ته وویل که د دې چاره مخه ونه نیول شي د نامسلو وسلوالو ډلې به پیاوړي شي.
دغه شپو ورځو نه چې دا د اربکي او محلي پولیسو خبره راپورته شوې ده، خلک ځورېدلي دي او خلکو په هغه ستونزې بیا په حکومت کې نه دي حل شوي او دوی دې ته مجبوره شوي دي، اړ شوي دي چې طالبانو ته مخه کړي او ورځ تر بلې طالبان دلته قوي شوي دي. دا چې نوي اصطلاحات ورته کارول کېږي چې مقاومت یې دوه موده شیان ده، فقط هغه عناوین دي چې دوی ته پیسې راولي، دوی ته ډوډۍ پیدا کړي، دوی نتیجه به همدغه چې
د دې ولایت یو تن مدني فعال بشیر احمد بشار بیا وایي د ځینو ډلو لخوا یو شمیر ځایي قمندانانو ته په دې پلمه وسلې ورکړل شوي چې که حالات خرابیږي او طالبان راځي نو دوی به پرې د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړی شي.
ما فکر میکنم که اگر حکومت با استفاده از امکانات پولیس
که حکومت د ملي پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو نه په ګټنې په سیمه کې د خلکو امنیت تامین کړي، په هغه صورت کې هیڅ کله یو شمیر ډلو او کړیو ته دا پلمه نه پیدا کیږي چې په سیمو کې وسلې وویشي او د خلکو د زورولو لامل شي او حکومتولي له ننګونو سره مخ کړي.
د سیمې خلک وایي د شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو ډلو مشري پخواني جهادي قمندانان کوي چې په بیلابیلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلي دي او خلک له دوی څخه ښې خاطرې نه لري. د کندز ولایت یو فعال ځوان صبغت الله سمیم په دې اړه وویل:
دویم مقاومت د غیر مسؤوله وسلوالې ډلو یو نوی نوم ده چې په دې وروستیو کې طالب سره د مقابلې په نوم راپورته شوي دي او زما په اند په مجموع کې دا ډله په ځای د دې چې د سیمې امنیت ټینګ کړي برعکس سیمې نه امنه کوي، ځکه دا خلک دي چې مختلف جنایات یې ترسره کړي دي او خلک له دوی نه ښې خاطرې نه لري. دا ډله د سیمې د امنیت په ځای باندې به د طالب ولسي صف قوي کړي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد طاهر رسولي هم ورته خبره کوي:
دغه سوک چې دغه کار کوي، دغه جوړې، دغه خو باید مغز لري، باید دغه کارونو ته لمنه ونوهي او دا په نفع د دولت نه ده، دا په نفع د وطن نه ده، دا په نفع د خلکو نه ده، دا یو پوجا مفکوره ده او دا د دې ملت او د وطن لپاره مفیده نه ده.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د یو شمیر ګوندونو له لوري د تازه ملشو جوړولو بهیر د سیمې د نسبي ثبات پر وړاندې جدي خطر بولي.
مردم طرز ازي دره کې در آینده اگر خلک ویر لري که په راتلونکي کې حکومت دغه ډلې کنټرول نشي کړی او د سولې بهیر هم نتیجه ورنه کړي، خای کورنۍ جګړې ته لار هوار شي. دغه کسانو چې بسلی اخیستي د دوی دلیل دا دی چې په راتلونکي کې موږ تر پخو لاندې نشو او له خپل حق او حقوقو څخه دفاع وکړو او وای موږ له حکومت سره همکاریو. در حال چې دغه وسلوال ډلې د قانون پلي کولو پر وړاندې جدي ننګونه بلل کیږي.
هڅه مو وکړي چې په دې اړه په کندوز او تخار ولایتونو کې د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فرانسې ولسمشر پر آذربایجان شغ وکړ چې خپل ځواکونه سمدستي د ارمنستان له سرحدي سیمو وباسي. ایمانوئل مکرون په یو بیان کې آذری ځواکونه د ارمنستان د خاورې په اشغال تورن کړی دي. په همدې حال کې د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې د دې لانجې د حل لپاره هڅې چټکې شوې دي. پدیاړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پر فیسبوک په ارمنی ژبه په یو پوسټ کې ارمنانو ته په خطاب کې ویلي چې فرانسا د دوی ترڅنګ ده او وی به هغه لیکلي چې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان خاوره اشغال کړي او غوښتنه یې وکړه چې آذری ځواکونه باید سمدستي له نیول شویو سیمو ووزي. آذربایجان او ارمنستان پروسه کال د ناګورنه قرباغ د بیلتون پالیسي مې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د مسکو په منځګړتوب په اوربند سره پای ته ورسېده. ښاغلی مکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته دا څرګندونه کړې. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې مکرون د دې خبرو پر مهال د ارمنستان د ارضي تمامیت په مسله کې پاشینیان ته د فرانسې د ملاتړ ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي مکرون هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ارمنستان د صدر اعظم له دفتر څخه د خبرو په اړه په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې مکرون او پاشینیان د ارمنستان او آذربایجان د ګډ سرحد په ځینو سیمو کې د آذری ځواکونو د تحرکاتو له کبله د رامنځته شوی بحران د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړ. پاشینیان پرون پنځشنبه پر باکو د نوی یرغل تور ولګاوه او ویل چې آذری ځواکونه د دې هواد له جنوبي سرحد څخه اوښتي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې 100 کیلومتره پرمختګ کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې آذری ځواکونو د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې دوه نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خو آذربایجان د دې تورونو په جواب کې ویلي چې سرتیری د ارمنستان له سرحد څخه نه دی وښتي او یوازې په خپل قلمرو کې دننه په هغه ځایونو کې مورچېنی ویلي چې په ژمي کې هلته ورتګ ګران وو. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت همدارز ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د پخوانی شوروي اتحاد له پرزیدو راهیسې نه دی پنهښه شوی. دا متناقضې څرګندونې داسې مهال کیږي چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي چارواکو د سرحدي لانجو د حل په مقصد سره کتلی دي. په دې خبرو کې چې څو ساعته دوام وکړ، د راپورونو له مخې په سیونیک کې ډیره د روسیې د پوځ استازو هم ګډون کړی و. لدې کتنې وروسته د کومې موافقې خبره نه ده شوې. ویل کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له خپلو ارمنی او آذری سیالانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې په ګډ سرحد کې دروانې لانجې په اړه خبرې کړې او متحدو ایالاتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دې کړکیچ د سوله ییز حل لپاره له زغم څخه کار واخلي. ستاسو له پیغامونو
راډیو آزادۍ کارکون کې اوریدون کې او د ټولو نړۍ مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. خدای دې د خیر او د سولې او د نیکمرغۍ اختر کې د افغانستان د مشرانو په هیله لرم، بلکې د هیدی او شیرینی غواړو چې زموږ ملت شیرینی او هیدی همدغه د خپل مشرانو څخه چې اوربند وکړي اوربند مو موږ ته غټه توپه ده او هیدی ده د اختر زموږ هیله او امید دا دی چې موږ صداغه ویراکی اوربند وکي سراسري او دایمي تلپات اوربند وکي. تاسو ورور محمد زاهر د هرات ولایت نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
زه ملانا کی بلاد کونړونو ولایت د ناړی ولتوالۍ د علاقې نه تاسو سره په تماس کې يم. زه د ازادي راډیو لالاري نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم. ټولو هیوادوال دي الله رب العزت خو خوشاله ولري او د جنگ او د جګړو نه دی الله محفوظ وساتي. والسلام بای احترام.
مننه تاسو د کوچنی اختر مبارکي وایم. پیغام ټول هلمند ولس ته دا دی دوی باید په دغه درې ورځې اوربند باندې بسنه وکړي. چیرې مو دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړو. موږ بہت د هلمند ولس نه پیل کړي، د افغانستان ټول ولس باید چې دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړي او طالبان او حکومت باید سره کښېني تر څو دایمي د سولې خبرې پیل کړي، لکه څرنګه چې پیل دي چې افغانستان پرمختګ وکړي.
روزګانۍ ولایت په چاچمر ولسوالۍ څخه یاد رسمي خبره کوم. خدای تعالی دې وکړي چې د افغانستان دغه د ورځنۍ اوربند د تل پاتې فور برمنې بدل شي. السلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. پاغه پروګرام کې ساسو په شاک ګڼ سبت شوی پیغامونه خبرو. او البته د افغانستان یو شمیر هنرمندان او سندرغاړو د اختر د ورځو د اوربند د تمدید غوښتنه کړې ده. په دې اړه به هم تر لنډو خبرونو وروسته تفصیل درکړو. لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
افغانستان کې د درې ورځنی اوربند په دویمه ورځ نن لږ تر لږه 12 کسان په کابل کې د بمی چاودنې له کبله ووژل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان وایي چې په پیښه کې تر 15 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. په ووژل شوو کې د جماعت مولا امام مفتی نومان هم شامل دی. چاودنه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یو جماعت کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان او امریکایي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو د کندهار هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی. د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته په اشاره وویل یو ګاونډی هیواد غواړي چې د افغانستان د خاورې لاندې کولو ته دوام ورکړي. حمدالله محب دغه څرګندونې پرون په ننګرهار کې یوې ولسي غونډې ته وکړې. د افغانستان د تکواندو درې لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو د اولمپیک په سژنوي مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روان شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ګاونډیو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بیلتون پالیسي می ناګورنو قرباغ پر سر بیا د تازه کړکیچ د زیاتې دوه په اړه اندېښنې ولاړې سوې دي. د اسرائیل پوځ نن سهار د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې وار بیا پر غزې تاړانګي د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړې دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نلیکې تر ټولو لوی شرکت وایي چې د خپل نلیکې ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. دغه شرکت ویلي چې دغه نلیکې تر انټرنیټي حمله وروسته د تیلو لیږدول بیرته پیل کړی دی.
یو شمیر نامتو هنرمندان او سندرغاړو په افغانستان کې د اختر د ورځو د اوربند غزیدو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې نامتو افغان سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر ته یو پرانیستی لیک په فیسبوک خپور کړي او په کې ټینګار کړي چې اوربند یې وغځوي. تفصیل پرې راپور کړي.
فرهاد دریا افغان سندرغړی چې له طالبانو د اوربند د غزیدو وغوښتنه کوي. نوموړی د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په نوم په یو پرانیست لیک کې د دې ډلې لخوا د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کړی. ستایل ویلی دی چې دا چې پریکړه مو وکړه چې لږ تر لږه په دې درې ورځو کې د چا وینه توی نه شي کور مو ودان. هغلی دریا پر فیسبوک دی خبر شوی لیک کې له ملا برادر غوښتي چې د سولې په پار دی د میلیونونو انسانانو غوښتنو ته لبای کوي او درې ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل کړي. بل افغان سندرغاړي جاوید امیرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اختریس پیغام د هغو کورنیو ته د صبر په دعا پیل کړی چې په وروستیو پیښو کې ژوند بایللې او ټپیانو ته یې د روغتیا هیله د کوزی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادۍ رډیو سره خبرو کې هغه اوربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوی افغانانو ته د ساه اخیستو یو فرصت وباله. خو په افغانستان کې له سیاستوالو مشرانو وغوښتل چې د خپلو خلکو لپاره دی یو دایمي اوربند او سولې ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د پلام او د جنگونو وشو کدغه اوربند وغځیږي او داسې چې تل پاتې شي او دغه ډز ډومبک بن شي او دغه خوار ولس ژوند طرف ته راشي، په دغه وطن رحم وشي، په دې وطن کې کار وشي، ونې بوټي پکې وکرلی شي او ښکلاګانې دې وطن ته راوړی شي. زما به هم دغه د عجزانه خواستي ټولو هغه خلکو ته چې د چا په لاس کې دي، دغه ورونه چې د چا په لاس کې دي، هغه ټولو ته به زما یو ډېر عجزانه خواستي چې دغه سلسلې دې خدای پاک ختم کړي، ستاسو د ټولو په زړونو کې د خدای پاک د رحم هغه اوبه راتوي کی کنه، چې په دې وطن او په دې خاوره او په دې ولس او په دې دردېدلي ولس باندې رحم وشي. زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یو هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې د چا په لاس کې دي، نو مونږ خو وزر کولای شو، سوال کولای شو، هیله کولای شو.
سان سان لګر زم شیرا یاد رښتې مړی اختر کې، سان سان لګر زم شیرا یاد رښتې مړی اختر کې، هغه وخت نکریزی بمیوڑی اختر کے، زان زان لگر زم، زان زان لگر زم.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې کیچی روغ جوړه خوشاله وسی د دې بیا هم زفر بازار خوشاله مچ یو بل خبرونه در تړاندې کوم په دې خبرونه کې هم ستاسو هغه پیغامونه خبروم چې په 13 کې مو مشتره استولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړې دي کور مودان مننه کوم د دې پیغامونو څخه نو د دې لپاره چې پیغامونه ډیر دي پر لا پسې به خبرو کو لمړی به پایل وکړو د ننګرهار ولایت زموږ د یو دوست پیغام ته چې دوی د سړکونو د تخریب پر عوامل باندې او د خلکو پر بیغوري باندې شغیدل دی په ګډه به سره اور.
السلام علیکم جی محمد هم د ننګرهار ولایت د چین لسوالۍ نه سلامونه او نیکی هیلې ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. زما د ضرورت مجیدی غوښتنه ده چې دغه د شړډل نه شوکان په ټیلرو کې راځي او د شوکان وزن زیات دی ټول پاخه سړکونه خراب کړ او سړکونو کیفیت ټول د منځه یووړ. نو دولت له مفکره کې غوښتنه ده چې د چین لسوالۍ مسؤلین چې کوم دی او د غنی خیلو هغه د شوکان نه پیسې په زیاته توګه اخلي او دغه ډک ټیلر په دې سړک خوشی کې ټول پوخ سړک خراب کړ باید دغه مخنیوي وشي. مخنیوي ولشي دغه سړک په پراتو کې میاش کې د منځه لاړ شي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمان یوسف من العلیہ جیت لکم بها دامان صلیل محمود دکی سے بعد اعلان کر سوا بعد اختر شیر زیرا روان زیرا المزوم ممتان بار تول دامان دکی سے جاد دا کابل وطن دا لیت بس تو سن دی دامان بار دامان بار بندی تا خلد دی سن سلام حرمت کی طلاق چلا ار شریف دا دار منزی یہ کار نے خراب کی دل سیر کا وقت خندا لے لے
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدنی تاثر په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د غاد خوراکي توکو هغه به یو طاله په نظر شریک لمه که څه هم متاسفانه معمولا په ټول افغانستان کې د غاد روزي را تکسره از موږ سوداګر او دکانداران چې دغه عام خلکو پر وړاندې پرځار دي چې دغه مبارکې میاشتې په ګټلو سره خلکو سره تخفیف وکړي او نرمښت نه کار واخلي ولې متاسفانه د خلکو هغه ضرورتونه په غلط استفادې سره دلته خوراکي توکي هغه چې دي په لوړه بیه باندې تمامېږي. او زه د نورستان والي جناب حافظ عبدالقیوم او د شروالي رئیس جناب انجینر حبت الله صاحب نه ډیر زیات مننه کوم چې دیو په مرکز پارون کې په دکاندارانو باندې وګرځیدل او هغوی ته دغه جدي سپارښتنه وکړل چې آینده کې تاسې خلکو پر وړاندې خوراکت توکي په ګرانه بیه ته خرڅ کوئ نو تاسې به جدي عکس العمل سره مخامخ کیږئ. همدارنګه اکثر دکانداران چې دي دلته دغه اسپار شوده یعنی تاریخ تیر شوي مالونه هم په خلکو باندې خرڅول چې دا هم د خلکو سره یوه دوکه ده او جفا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څوک دوکه کوي نو هغه زما امت نه دي. نو بنا زما دغه دکاندار صاحبانو نه دا هیله ده چې دوی باید دغه روزي مبارکې میاشتې په کتلو سره خپل احساس سره باید خلکو سره دوکې ونه کړي او دغه مبارکې میاشت کې باید دوی خپل هغه خوراکي توکي په لوړ بیه باید خلکو باندې خرڅ نه کړي.
نو السلام علیکم ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. د ګل خان کوچي خبرې کومه مونږه دا مالونه دا غرو کې پیایي مونږ ته لغلیوانو سره لغلو سره مخ کېږو. مونږ ته بهیت چې اشرف غنی د یو مثلا اسناد راکوتي او بل ته دا اشرف غنی آباد هم په همدې کوچانو ده چې دا کوچان نه وي دا افغانستان غونډې آباد ده. دا غوښه دا مالونه به د حکومت کې دا پسونه ده قربانۍ ته به دا خلک مالونه حکومت کې. و سلام.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسلام د هلمند ولایت ازادي تدا پیغام ته زموږ شروع را دزمو آواز سره ځات پر ورسوي. د ټوپو چارواکو پوری چې هلمند وضعیت ډیر خراب دی. ولسوالی مشره دی لاری بندی دی شار ټول مشره دی په ټول اوږو باندې جنگ دی ګرانی د اور د افاتو کورنا ده د دې افاتو بکر باندې کاسي یو تور شپه د ایستر مولا خلاصي د اوس مستو کور ته خدای ولسته ته پوهه په لکاو کورنا په تی دی نه دا دی چې کی چې بار په فالانو باندې کاسي شار باندې ګرانی دی کاری دی د شپې پر اوږو باندې تکار دی کمر باندې جنگ دی چې خو دې دارې دی خو دا یمن وجات مخرا وری فرجاز خدای زواز ورسوی دغه سره ټول پونځه واکو پرې ته چاپره یمن دی وجات کی خګا دوه دی
کله دغه برخه چې دغه مسلمانان په دغه ځای کې راځي چې
افغان د خوست محتاط سره تماس کړم. په خوست کې چې کله افغانۍ راهیج شوې نو دلته کوم چیز جنس چې په 50 کلدارې او 50 افغانۍ شوه ده. نو زما د افغان چارواکو څخه هیله دا ده چې په خوست کې زیاته ګراني هم ده او هر چیز د افغانۍ جنس کلدار جنس اوس په افغانۍ باندې خرڅېږي. نو دغه حکومت هېڅ نه کوي او دوی کوشش نه کوي چې د افغانستان مظلوم ولس ته د افغانستان دردېدلي ولس ته د افغانستان سردبلي ولس هغه اولیاتو کې ارزان راونیسي چې په کور لومړیو شیانو کې کارول په داخله ازادي راځي.
سلام علیکم ورور اخی جوړ زادادی ارادو کارکونکو وردونکو ته سلام علیکم. زه ورور جان یو د ډرایور مې ورور دا د پکتیا ګمرک د ګردیز ګمرک ورور جان مکمل غل د ورور دا ورور دلته موټر راو باسي بلوچ لشتيره لندیان منډان موټر او باسي هغه ماتکان ورکی ورکی چې د تیریس سر نه وخی دی په تلاشینه اتی بیا ورور دلته هغه ماتکان درته راوړي نور موټران ته باسي ورور وطن تباہ و برباد کی دے کمیشن کاران او دے مامورین او اللہ دے دوی تباہ کی دا غداران مامورین او رو را دے دے غمو کئی دے او رو را غمو کئی دا موٹر زیاد زیاد وزن باری جی او ماسل پشل تا نکی جی یا نکی جی پہ غلائے آلے او رو را لگ لے خدا اوڈ آرتی او لے پرو چارواکو لگ لے خدا اوڈ آرتی دے دے غمو کئی. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. فرید الله فروتان د پروان ولایت باګرام ولسوالۍ د نیازی د کلی اوسیدونکی او د کوسافی ولسوالۍ د حاجی خضر مرتب خونکی. د حکومت د مشران څخه او د مالی وزارت څخه موږ غوښتنه دا ده چې ویلي وو د روان کال د روان مالی کال د نیمایي څخه به د هغو ټیټرتبه مامورینو او معلمینو معاشونه 2000 افغانۍ زیاتوي. نو د مالی کال نیمایي ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. نو هیله کوم چې هغه معاشونه چې وعده کړی ده د معلمینو او مامورینو سره هغه ورته زیات کړي. احترام ډېره مننه.
السلام علیکم. زه عبدالنافی د زابل ولایت څخه مې زنګ درته ولې ده. په زابل کې هغه کم دکانداران چې دي یا لافان دي یا ترباري والا دي یا نور دي ډېر سخت کرم پریشان دي. نو موږ له دولت دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خپل شیانې ذخیره کړي دي. هېڅ کوم مشکله چا سره نه ده کړی. ګرام پروشه دي زیات ګرام پروشه دي غوښې په دغه غره کنګرانې شوي دي. چرګان ټول شیان ګران شوي دي. او خدای که یو شی په کلاس کې رسېږي د خدای پر لحاظ حکومت ته وعده کنټرول کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یوسف رحمان احمد کندار لاسر دغه د خپل پیغام په کومه امرت پراوته دی. دا یو نیمه ګول خیر خلاص سره واخل د مسکینانو غریبان پاره ټول نه د ورپور جار واخل د اهل د دې امرت مسکینان ته وتی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سید یعقوب د ورزان ولایت د گزار د ولسوالیه ما دا دوه کال کې زمو په ولسوالۍ کې دا جنگونه دي. زموږ د مخابراتي شبکه ګرځا په ځوا کال باندې کار نه کوي. جنگونه دي طالبان سلاسه موږ دغه بازار دي سو
سره بارګه سو ولایت هم د ورما شو ولسوالۍ کې سره غیرزم موږ ولسوالۍ و بارانونه ودرې ده غنم وځوله تارونه نه مرګ سره مخ دي. موږ ته دې کوم کو نه وځي موږ د څلور مقام پر ورسېږي تر موږ یې ګوت لا تاسو پوری تر اشرف غنی و تر دا غلا پوری او دا ما چې څو ورځې چې کوي موږ دا یې اربابان په لاس نه ورکی موږ ته ډیر اواز خپل دي هغه مشران جنران دي راځي موږ ته ډیر راځي ورور خپل ګټه ورور ته ځل ځوږي ورکی خپل دي دې موږ ته پر کور کې لور راځي هر چې لوی خدای په مرګ هغه نه خدای ربا نیو درې دا غږی نه کوي. تاسو چې موږ ته ما اشاره کوي د افغانستان خلکو ته کوم کوي هغه نه پر وسره اواز لري ما چې موږ یې اربابان نه راځي اربابان خپل وي نو که موږ سره کوم کوله کوي موږ سره دا هغه کان خپل راځي موږ سره کوم کوله وکړي موږ د افغانستان خلکو ته مرګ سره موشي د کاختې سره بس موشي مالوال نه ده چې زمونږ کښې مسلمان کړي هغه هم لاړي ورته څه پرچو ولاته د نور کورونه مو پرې راځي مو خپل ګرې راځي مانی وګورئ. والسلام شکر.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصیب رحمان جی سوجم د کندهار ولایت دمام تلیف خپل پیغام د ازادي رادیو د سپټوم پیغام د ازادي بلکل چارواک سره موږ هیله کوو چې د امام تعالی د باغونو په لیدنه مرزونه کړي چې د دې زموږ د واغ غواړو دا پیغام نه چې د مهرباني مې. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. آزادی رادیو ته پیغام پرې دما ننګرهار ولایت په چرګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. یو معلول یم، پښتو معلول یم، او شهیدانو معلولینو عمومي ریاست نه مو غوښتنه ده چې د غیمون په هغه کې حوالو کې ځان اچولی دی. اول بایومیټریک تذکرې وې، اوس چې بایومیټریک تذکرې مو جوړې کړې دي، اوس د کمیسون په بانه خوا او دې خوا کې روژه راغله او زموږ ماشومان اریان دي او بیگا بیگا بس مجبور یو. وسنه لرو اره ورس خار ته وتلل وسنه لرو. نو غواړم چې شهیدانو او معلولین عمومي وزیر او یا مشر ته مونږ غږ ورسیږي. ازادۍ راډیو نه یو نړۍ مننه. مونږ له دا والو کا سنی جوړ کی ازادۍ راډیو نه یو نړۍ مننه کو همکاران نه مخم خو.
سلام علیکم. زه ګل محمد او تانه د خوښه تلیفون سره کوم. دما پاکستان افغانستان والے تلاشی شروع کری چاہے تلاشی کولو فرش بیچ کولو دا خلق کنی دا جر خیل سر ترکی دو و نزدیب رسول و کک نزید 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 لخلق و عزت سر انگو پیزی نید نزد غاشی ها افغانی جد غیر زید سر دا خلق جا نشکی یاد جیراده چی نزید خدا تامنه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالله اندو کنر تخواه دا عزازی ردو کرتون که سلامان سلامان نولان دیکو اورور غوتنه مو دغه دغه تذکرې په اړه کې مو غوتنه و د برېښنایي تذکرې په اړه کې اورور خلکو ته ترنه کړل دغه دومره شي درې مې شي کې دغه خلکو ته ترنه کړل او ترنه هغه هر څه څنګه ورول نو غوتنه مو دغه چې دغه پروسه چې ټاکه شي با میټیک پروسه چې ټاکه شي او دغه مراکز هم ځې چې ورسره تر هغه ځل چې دا به له خلکو هغه مشکلات دي دغه دوه مرکز دي په کولال کې نو غوتنه مو دغه چې دغه تذکرې جاری سمجھ دا وقت شریک کئی اور نا دا پیغام بار بار نشر کئی رضی اللہ عنہ. السلام علیکم.
سلام علیکم. کسی لئے فاقی اکرامات نیو منہ سید اللہ خچاری ما دے لوگر علیت نا دے اگر ریڈیو مشین کے خوال پیغام سلکم زما پیغام دا گا دے چی پو لوگر کی دے پنزل سینا تر دولتون سے اوپی رے کتاب دونے کی دی کم اگر نشتم سر از بکون کی مخصی نو حیلہ می دا گا دے ترسو معرف یا صد در صفامو که ترسو دیتا کتابونه که وقت ورسوی ترسو در از بکون که دیده کنه مخروم نشید. مسلام با اکترام
آزادی او اوریدون که پروگرام آورید.
سلامونه نیکی هیلی گران اورورا. زه در روزگان ولایت لا دراوت ولسوالین در سرلیکا ترلیکا واسلیما. گران اورورا څنګه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د جراوت ولسوالۍ پنځه میاشتې کېږي چې د وسلوال طالبانو په ولکه کې ده. خو په دې ولسوالۍ کې هیڅ ډول واکسین زموږ ماشومان ته نه دی ورکړل شوی. هیله لرم چې د عامې روغتیا وزارت همدغه ستونزه په خپل منځ کې سره حل کړي تر څو زموږ ماشومان ته په جراوت ولسوالۍ کې واکسین ورکړي او تطبیق کړي. وسلام.
بلی السلام علیکم. صاحب بل رؤوف احمد هلمند ولایت پسماس کی احمد ازادی راجی و ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله برکاتو وایم. راجی وکش دروځي شپې ورځ په خیر باندې تیریږي. وروره حکومت کا غواړي چې خو بیا پیدا کې پاتې خلک د خپل مقدم نیسته کې دا پاتې خلک چې زب په صلاح سره سم عبد الله کی عبد الله سره
تقریباً موٹر والا پاکستان تھا شارینا بارڈر باندھے
او اوس ورور جان بیا ټول په یو ورځ را خوش کړل ټول بس چا ما تیل تور کی بیرته ګورک را وړي بیرته تر واخل نور نور موټر پر راواش ورور دا حکومت ولې دې دل ارغم نه کوي دې د ټول غلا روانه د مکمل غلا ده دومره دا بیا څنګه دا وړي سلطنه نه ماسول کوي اوس موټر کې ولا جیندل د شاري نه اوته درا چې ما چې دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دې چې دی والا چې ورور دا غمیره باندې کوي دغه غمو کوي دا وطن سره غټ ظلم د وطن سره خیانت کیان مور سره خیانت دا ورو مهرباني وکړي دې غمو کوي
عبدالنافی په غوڼا د دې ورو ته دغه پیغام رسیدم په دې شلا باندې چې مسلمانې کسان پرې دغه غمو شتون دا ورسېږي دا چې د فراي ولایت په کاپول سره کې زراز اوبام نستا نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی دا ژمنه طالبان هم کړی دی چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار مؤسسو څخه نه یم انشاءالله غوښتنه شوې ده دوی داسې یو غوښتنه کړې وه چې دلته د بکا ولسوالۍ ته دې د وبا راولي وزرا به وکاږي نو غنم ډېر زیات مرزونه کړي دي هېڅ غنم نه کوي په سل فیصده کې حتی چې لس فیصده غنم یې هم د سم ټوله مرض سره خراب کړي دي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام اللہ یو کال کی پاسپورٹ کو ورکی ورکی دی ورکی تروس مرا غلی دی سپارچی ورلو را توایی و دا چاوری تا سنگ حکومت تسیل چاوری دی سوکی ولی دا پاسپورت دا پتا خان زبن دی ولایت نزم مستانی خمبر
السلام علیکم زو و استاد گلزمین دا کنر ولایت دا ناری و لسوالی دا ناری دا حلکا دا محمد نواز اخی خاص دا دیسی یو خون که زه د ازاري راډيو د لاري د کونډ معرف چرواکو ته د اله وړاندې کوم چې زمون په ماشونو باندې تجارت شروع شوه دی او مونږ ته حالاتونه ډېر ګډوډ کړی دي نو دغه چرواکي که زمونږ په دې موضوعګانو باندې بحث او خبره ونه کړي نو مونږ له غټو مشکلاتو سره مخامخ یو. وسلام.
مننه کوم دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه چې موږ ته مرستولې دي او هیله ده چې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي او د ستونزو په هواري کې ژر تر ژره اقدام وسي. نو مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکړم د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې همکاري سره کوي کور ودان او ستاسو د نور پیغامونو په هیله هم يم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
crisis